کسان د سپای پاسداران د استخباراتو او د اطلاعاتو وزارت لخوا په نخه او ونیول شول. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو پرون یک شنبه په بروکسل کې داسې مهال سره وکتل چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله کې کړکېچ زیات شوی دی. د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشانیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف ترمنځ کتنه د اروپایي شورا د مشر چارلز میشل په منځګړتوب وشوه. شاغل میشل د شنبه په ورځ د ارمنستان له صدر اعظم او پرون یک شنبه د آذربایجان له ولسمشر سره دوه اړخیزي کتنې وکړې. دا لیدنې کتنې داسې مهال وشوې چې د جمعې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په اوښتو کې د تازه نښتو راپورونه ورکړل شول.
هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
زه د خوشحال خیلو کلی له پیړیو پیړیو دلته ودانیم. دا ورپورې د ګودر د غاړې زر کلن چنار لمان ډیر کشر دی. دا بلبل چې په چنار کې چغیږي د ده د پخوانیو نیا او نیکونو نغمې مې توا اوس هم په غوږونو کې آزانګې کوي. خو دا چار چار پیره غرونه دا پلنې دښتې او دا په مستۍ په ګډا روان سیند دا ټول لمانه مشران دي. زه د دوی د ټولو د مینې پوروړی یم. دوی ټولو زما له اوسیدونکو سره مینه کړې او د پریمانه نعمتونو پیرزوینه یې پرې کړې ده. ای تاسو ته وایم، دا د جومات د منارې د پاسه د رنګینو مرغانو سیل خو وینئ؟ هغه دی د ګودر پر سر را وګرځېده. هغه دی له مدرسې را تاو شو، د مکتب پر سر یې وزرې ورپولې. وی صدقه شم، له مهاجرت نه راستنه شوې ماشومه ملالۍ د بام پر سر ولاړه ده. د مرغانو سیل ته لاس خوروي او سلام ورته کوي. ملالۍ ډېره راباندې ګرانه ده، پرموس پوها او مهربانه ماشومه ده. اوهو هو، د مرغانو سیل ملالۍ ته وزرې وخورولې، مانا دا چې د ملالۍ سلام یې واخیست. هاغه دی د ژرندې پر سر یې هم دوره وخوړه. وی د مرغانو سیل لکه چې د ژرندې په خوا او شا کې دمه کوي. دا دی دلته کېناست. وی قربانی د ژرندې سختن خوشحال کاکا، د غنمو دانی ور وشندلې. خوشحال کاکا بیخی زیاد را باندې ګران دی. دا تکو تنها سړی چې په ژوند کې ډیر غمونه او دردونه لیدلی خو بیا هم ټول مینه مینه او اخلاص دی. ته به وایې چې زولې له خوشحالۍ او له مینې ډکه ده. پر ټولو کلیوالو مینه او خوشحالي ویشي چې ورسره کینې کوچ بیابان هم یې زړه بده باغ 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 شي. د کلی ژرندګړی چنارګل د کاکا خوشحال ملګری هم ګل سړی دی. چې څوک ستړی لاروی ژرندې ته ورپیښ شي، په تور چای جوش کې درته شین چای شوي، په سپینو غاښونو درته خاندي او په توره ګوړه دې ستړیا لرې کوي. تبا وای د خندا کلی وسره ده. په غم کلب زړونه په ټوکو او خندا خلاصوي. د سیند اوبو ته وګورئ، زما په غیږه کې ژوند همداسې روان دی لکه دا د سیند روانې اوبه. د سیند سپې مو ولیدې چې له غټو غټو تیګو سره یې سرونه بجنګول. سپه ماتې را ماتې شوې خو بیا یې ځانونه جوړ کړل او د غټو غټو تیګو پر سرونو راواوختي. همداسې ما هم د خپل عمر په اوږدو کې ټیټي او جیګې ولیدې. غمونه راغلل، د دردونو راته مخه شوه، وی کړولم د غم او درد لویو لویو پهلوانانو ته په غیږه ورغلم، په ملای کوکړم خو ماتې نه کړم. دردونه او کړاوونه مې وزغمل، زغم مې وکړ، حوصله مې ونه بایلله. اورېدلی مې وو چې د صبر میوه خوږه وي او خدای جل جلاله د صبرو مل وي. زما د صبر او زغم نتیجه وه چې ژوند لکه خوشاله ماشوم کټ کټ راته وخاندل. په خندا یې زما غېږې ته را منډه کړه. ما هم ژوند دا د مینې او ښکلا د خالق لوی نعمت، دا خوشاله ماشوم ټینګ په غېږ کې ونیوه، پر تندې مې ښکل کړ او یو ځل بیا ما او ژوند په مینا مینا یو بل ته سره وخاندل. زه د خوشحال خیلو کلی.
یاره خوشحاله که کور دې له غنمو ډک شه. ته څه وایې چې دا شین چای او ورسره دا توره ګوړه ډېره مزه نه کوي؟
چنار ګله، خوند و مزه خو به خود کوي. ستا خواږی خبری اورګړی دی او د ژوند غږی پرې د پاسه بل خو.
او چنار ګل خوشرند کی
واله قیمت خانه دا چا پسې راخیسته؟ کور دی وایم لغه نه مور ډکشا. څه خبره ده چې داسې ورختا یې؟
ورختا نه یم، چا راته وویل چې چنار ګل به د موز دی او من غنم درکی.
چا درته وویل؟
ملک صاحب حضرت خان راته وویل. ملک صاحب سینه بغل دی، چا ورته ویلی چې د مز د غنمو نینې سینه بغل ته ګټور شی دی، سترګو په رب کې سړی جوړې. ملک صاحب وویل چې په یو منډه به غنم راوړې.
پرېږده یې خوشحاله کا، د مصیبت چې یو ځل دا شین چای او تورې ګوړې خوند په خوله شي بیا به هر وخت راته په ژرنده کې ناست وي. وی وبخې احمد خان،
څه دې ویل؟
څادر دې راونیسه چې یو من غنم درته وتله.
وی له تا نه مې جار کې دغه دی، دا دی څادر مې غنمو ته هوار کړ.
چنار ګله، غنم سم او خواږه ورته وتله، داسې نه چې غاړه دې بنده شي.
ښه ده خوشحاله کا، په سترګو لپه نیمه خو به یې ورته درانه وتلم. بسم الله، کور دې له غنمو ډک شه، دایم یو من د مز غنم راونی سا صدر دی
دخلی
داغه سی ایچا و سی زمان غنم دیر شا دای هم غنم.
حالا قیمت خانه غنم سام پا صدر کیو تلا، حسنا چه پا لارا که در نتویشی.
بی غم و سا خوشحال کاکا، قیمت خان پا دی کارونو که استاز دی استاز.
و قیمت خانه لگ را و گرزا چه و خبره می پزره که راو گرزیده.
وی سر دیده جنده پا چرخ ما چه چنار بلا بلا. چه دی ویل؟
گورا دا تورا گورا خو پیشنی؟
وو پیشنم ای.
ملک صاحب ده ویا چه دا غنمو لنینو سره دی دا تورا گورا هم گده کی. وایم دا نینو پا خوان با مور نشی، وادی وریده.
وو اطمان
ای خویندو لونو، لگ ما تم زای وکی نسرین خویواز استاسو نده، زمخ پکی لرم. ملاله لوری تم رازه لما سره بکینی چه کلیوانون جونو سره بلاده شی.
مننه تروری، لطاسو نبخی خبرم یادی کم.
رازه قندی گلی، ملاله لوری زخو وایم چه بیخی ده نسری در چنگ کینی.
شریفه خواهی رازه تو ملاله دوارل ده کینی، زی خودیر ده وای چه زل تنگ نشی زی نتنگیگی.
چه داسه ده بیا خدا ده کین استو. خا اوز ده وایا چه چه شاعت شکر ده وراول چه طولی لکه ده شاعت و مچه ده ده راتاوی دی.
زخو ده کلی دایه یم، دایه ده سیوی لکه ده شاعت و ده مچه و ملکه، د ټول کلی د ماشومان په زیږون کې مې له امیدوارو میندو سره مرسته کړې ده.
ترورې، زه خو په مهاجرت کې پیدا شوی یم.
هلته دې څه شی زده کړې دي؟
د رخله ټوټو نه د ماشومانو ګړۍ جوړولی شم. د ماشومانو شعرونه او کیسې مې میادې دي.
تا خو به د کلي ماشومانو ته مر څه ور زده کړې؟
هو، خود به ور زده کوم.
ښه نسرینې، تا د دایتوب خبره کوله.
هو، ما وی چې زه ډېره تجربه لرم. دا نن سبا ډانګتران او ډانګتران مې د چا خبره د پښو ګردو ته هم نه رسېږي.
لږه ورورو غږېږه، له اخوانه نرسه فرزانه را روانه ده چې هغه یې وانوري.
شل ځله خو دې واوري؟ څه دروغ خو نه وایم، تجربه کاره خو یم کنه.
په دې کې خو شک نشته. وایم که ماته خدای پاک په دې سپین سره اولاد راکاوه، نو خدمت خو به مې کوي که څنګه.
وایم خدای دې لمن زرغونه که، چې نیمه شپه مې زه به دې خدمت ته درځمه.
وخزو اونجونو، علی شریفې ته دعا وکي چې خدای دې غبرګون کو اولادونو مور کی.
آمین. او بی بی نسرینی، بیا څنګه د خزو په منځ کې ناسته ای؟ لکه چې د دایتوب سبق ورته وایي.
او خودی ورته وایم که ستا نمیزده رازه تم که نه چې ستا به میاد شي.
نه نه، زما زده دی. زه خو وایم چې ځینې خبرې زما ومنه، چون مندوارو مندو ته د ګټه ورسیږي نه ضرر.
ستا کومې خبرې ومنه؟ ما
هسې ما ویل چې کله کله له ډاکټرې نه په ځینو خبرو کې مشوره اخله. ډاکټره به
له ډاکټرې نه د څه شي مشوره واخلم؟
د مور او ماشوم د زیږون په اړه.
بس بس فرزانې، زه له ډاکټرانو نه ډېره ښه پوهېږم.
خیر دی نسرینې، ته غوسه کېږه مه، فرزانم له بده نیته نه درته وایي.
شریفې ترورې، نسرین هسې راته سره شنه کېږي. زه ښه ورته وایم، په خپل سر ځینې کارونه مور او ماشوم ته ضرر پېښوي.
هو، دا خبرې په تلویزیون کې راځي چې په خپل سر علاج د مرګ خطر لري.
له خیره دا پولم جوړه شوه، اوس به د پټي دا بله پوله جوړه کړم.
اوهو، دا ملک صاحب نه دی چې په پټي کې کاتې خوشینه وبخل و.
راځه راځه چینار ګله، ولې داسې چورتي ودرېدې او له ځان سره بنګېږي؟
ملک صاحب، اورېدلې مې دي چې د سینه او بغل په ناروغیو کې کار کول بدن ته تاوان لري.
همداسې ده، مام له ډاکټرانو اورېدلې چې په دې ناروغۍ کې آرام او استراحت کول ښه وي.
وایم کور دې له غلې ډاک شه ملک صاحب، چې داسې ده خو تا به م آرام کړی و، پوله او پټی به دې په بل چا جوړ کړی و.
نو زه خو روغ جوړ باندې آدم یم، چې سړی ناروغ نه وي کار کول خو بدن ته ګټه لري.
کا کا، هغه زما د مزد غنمونې نه لکه چې ښې در باندې لګېدلې دي. ما ورته ویلي و چې د غنمونې نه د هر مرض دارو دي.
والکه چینار ګله، ویښې که په خوب کې راته ګړې، د څه شي د غنمونې نه؟
وایم کور دې له غلې ډک شه ملک صاحب، د ژرندې د مزد غنمونې نه. ما لا دا خبره هم ورته وکړه چې ملک صاحب دې نینو ته توره ګوړه هم ورګډه کړي چې د خولې خوند یې ور برابر کړي.
چینار ګله، ته د غنمو د نینو او د تورې ګوړې ډنډوره ډنګوې، خو زما ورباندې هېڅ سر نه خلاصېږي.
ملک صاحب، وایم کور دې له غلې ډک شه، ته لږ چورت وکړه، در په یاد به شي. دا سینه او بغل داسې مرض دی چې له ناروغ نه دای روي چې ما پرون څه خوړلی دي.
والکه له ځانه کم عقل مه جوړوه، درته مې وویل چې زه نه سینه او بغل وم او نه مې نینې مینې خوړلي او نه توره ګوړه.
وایم کور دې له غلې ډک شه، خو پرون دې ژرندې ته احمد خان رالېږلی و، ورته دې ویلي و چې سینه او بغل یم. یو من د مز غنم مې ورکړل چې ته نی نه وخورې او سینه او بغل دې ښه شي.
لا حول ولا، دا احمد خان خو په رښتیا مصیبت دی. دا د وینې مې زه خو روغ جوړ یم.
یعنی مصیبت خان ما ته دوکه را کړې ده. ای وایم کور دې له غلې ډک شه.
خود دې دوکه در سره کړې ده، ته صبر، زه به یې خوښ شم. دا د بدماشۍ پیریان مې که د ده له سره ونه لزول حضرت خان به نه یم.
هغه ده پلوشه غوا څری چې شیدې ډېرې شي، زه به مې لورکۍ په ټال کې وزنګوم. خو ښایسته آللو به ورته ووایم.
آللو شي آللو، بلبله مې للو، په ټال کې چې ټالې وهي ټالی زما ګډی وهی ګډی را باندې ګرانه ده لورکی را باندې ګرانه ده د دادا بلبل کدا
اوهو چې د المان لکو می خو راختلای نام خدای دیوی نن خو پلار او لور ډیر خوشاله ښکاری
خوشاله خو به خود یو لورکی می و ډیر خوګه خبره راته وکړه
صحیح درته ویل د دې خبرې خو می له نه دی اوریدلی اله دادا کاکا او ماما وای
مقصد زی په اشارو اشارو او په دې نیم کلا خبرو پوکړم
څه ویل درته
ویلې چې مور مې د دادا ته څو افغاني ورکی
کاکا دای بل خوشالي دادای په افغاني څه کوي پاپړ خو به نه ورته اخلي چې خپل لور کې په مریضه کې
نه نه پاپړ ورته نه اخلم دادای د ملک صاحب نه قرضدار ده چې هغه ورته ادا کړي
ته ملک قرضداری
هو
هغه د ملک صاحب خو له میرمنې سره دې خبره روان دي
پلوشي زما ډېر ضروري کار پیدا شو زه ځم چې را باندې ناوخته کېږي
اے وسړیا ته لږ صبر وکړه چې ملک صاحب او میرمنې د څه لپاره دلته راځي
پلوشي لورې مونږ هم درته راغلو
خدای مو راواله دواړه ستړي مشي ملک کاکا ستړي مشي
ښه ده شي لورې خدای دې د بچو له غمه وساته
امین کې له تاسو سره یو ځای ملک صاحب ته شریفت ور دلته کې نه زه به تاسو ته چای راوړم
د چای د جار چمپل وشي لوري د ملک له احمد خان سره څه خبره وا زم پټه پسې راغلم ما وې اس نه چې سره خوابه دي شي
ملک کاکا څه خبره دی ولې احمد خان سره
پل وشي لوري احمد خان ته د خدای دې نیکو هدایتو کې لژندګړي چې نارګل لې زما په نوم یو من د مزد غنه ما خسته دي
ملک خوایي ورته ویلی دی چې ملک سینه بغل دی او د مزد غنمو نینې سینه بغل ته خی وي
خی نه دی کړی ترورې خو زه له تاسو دواړو نه ډېره بخښنه غواړم یو من غنم به زه تاسو ته راوړم
پلوشي لورې غنم دومره خبره نه ده خو دوکه او دروغ ښه کار نه دی په نرمۍ ورته نصیحت وکړه چې بیا داسې ونه کړي
زه خو به ورته ووایم ملک کاکا ما ته په ډیره وړه خبر هم په غوسه کیږي
پلوشي لورې په مهربانه یو په هوا اصل نه چې د یو من غنو مو خبره ستاسو په کور کې خدای مکه خپګان راولي پوه شوې لورې
و ترورې
اڅوکې راځي بیبي مزینی ملمانه مانی ولی نه پس هست تر که منم میلمانه خود خدای دوست دوی رازی رازی پا خیر اغلی
السلام علیکم
و علیکم سلام نسرین استری مشی
جرد شما خادشی خدای دل غم او ساتا
امین لطا سرا رازه دلو خود ترسک دغل تا پا دپوزی بانده که نه اکی سیبه سرا وکو
نام خدای دیوی مدینه دلو خیده چم را پاک صفا میزلی دی
پاکی او صفایی خو خوی نسرینه د پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث شریف دی چې وای پاکی او صفایی د ایمان برخه ده
مدینه دا خبره بدل مولای صاحب نه ذکری ها
هو له مولای صاحب نه میا دیدی په خپل هم یادوم ته صبر چې تا ته چای راوړم په خبرو شو د چای سات میم درته ونک
نه نه چای دې در باندې قرض وی زه یو بل خبرې ته راغلم
خوایا بلای متر منځ کاوه
آقا را شریفی پال پا قوه که را تا اویل چه بی بی مدینه لکه چه امیندواره ای زر اغلم چه پاختانه دیو کم ایو چه لرخونه هم دیر تا بکم
وی وی نسرینه تا چم را خخزه ای
نخان دیوانه پا دیگ خود چه شرم نده خود دیده پا کلی ما شم غی گرده که که انشالله
زه کمی وخندل چه شریفی هستی در سر توکه کرده
خی خبره داشته دا نو زه به لاړه شم نو چې په کلي کې مې د دایتوب کارونه ډېر دي
ښه نو په مخه دې ښه الله دې مل شه
جنتي شي
بیبي مدینه چې زما خولۍ خو به دې نه وي مینځلې
مولوي صاحب خولۍ خو مې دې مینځلې وه خو
څه پیشو خوړه که خو دې څنګه پکې راوویسته
نه نه پیشو نه ده خوړلې د بام په سر میلمر ته ایښې وه کارغه پرې راغی په پنجو کې یووړه
څه وایې کارغان دومره عجایب المخلوقات دي چې د مولوي عزیز الرحمن خولۍ دې وتښتوي
کارغه ملامت نه و، د به ګمان کړی وي چې کوم غټکی سپین چورګوړی دی، خوراکی به وږی و، نو حمله یې پې وکړه.
خیر دی، کارغه چې خبر شي چې خولۍ د مولوي ده نو بیرته به یې راوړي، او که یې رانه وړه هغه د چا خبره چې سروي خولۍ ډېرې دي. که بد مې وویل بی بی مدینې.
کدی توتی وزر زما وای د سیند غاړې بچا پیره ګرځېدما، په خیالي دا څکانې وشوې، نه ناستایشته نه کار د لاسه شینه، وخیالي لونګینه وخیالي لونګینه، هی وخیالي لونګینه وخیالي لونګینه
وخیالي لونګینه. بیا دې په خیال کې څه پاچاهي جوړه کړې ده چې ویالې ته ناستې واړه واړه ګاکې مور غورځای.
یار احمد خانه، په رښتیا هم چې مصیبت دی، سړی خیال پلو ته نه پرېږدي، د خیالي پاچاهي خو دې راته ړنګه کړه.
و بابا، ته خو بیخي مچ په پوزه نه پرېږدې، یو آواز مې در باندې وکړ بیا دې شونډې وزړېدې.
خو ته مصیبت بې وخته آوازونه کوې، خیالي د خیال په رنګین تال کې زنګېده او ته مصیبت راغلې، له ټاله دې لاندې راواچولم.
ښه نو هغه دی خلیفه عاشق هم راغی، څه پیر ټایم په شا دی، ته له هغه سره خیال پلوونه وهه، زه درنه لاړم.
ښه ده چې د دې بد بوټي نه خو خلاص وم. ای دا مصیبت څه شو؟ وزر یې وکړې که څنګه؟ د سترګو په راب کې غایب شو.
خیالي ګله، بیا څنګه له ځان سره بونګېږې؟ ای زوروره،
ته کښېنه کنه، چې لږ تا سره وبنګېږم. دا د سلمانی بکس دې راواخله، چمبه پې وهه چې یوه سندره ورسره ووایو چې دا زړه مې باغ باغ شي.
خط صبر، چې دا د مینې وریجو پیټه له اوګو لرې کړم، د دغې ونې ډډې ته یې کېږدم. ایله مې اوږې سپکې شوې، اوس تو د چمبې وار دی.
ای شاباس، داسې چمبه به وهې چې په هوا کې دا قارغان او ټپوسان هم په اټن راشي.
ته سندره را سره وای، زه چمبه درته وایم. څنګه در پخ
بیخي سمه ده. په ګلغونډۍ، په ګلغونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي، لا 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 لا، ځان جوړوه ځان جوړوه ګلې ورزو چې نندرې دي، ځان جوړوه ګلې ورزو چې نندرې دي. په ګلغونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي، لا 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 لا، ځان جوړوه ځان جوړوه ګلې ورزو چې نندرې دي، ځان جوړوه ګلې ورزو چې نندرې دي.
اوهو، دا بوجې به څه شوه؟
عاشقا چه وسول؟
دغه د مینو وریجو پیټه دغه تاره تب شو چې دا به چا وړی؟
اے دا د اواټه پوسانه به نه یې وړی؟
نه نه، ټپوسان یو من پیټه کله وړی شي؟
یاره شک پکې مه بولا، په هوا کې ډېر خره خره ټپوسان ګرځي، هسې نه چې پیټه یې هوا ته پورته کړی وي.
خیالي کم عقلې خبرې مه کوه، دا کار د ټپوسانو نه دی ولاله.
یاره ښه، چې د ټپوسانو کار نه دی، بیا نو یا پیریانو وړی یا دیوانو یا بنی آدمانو.
ښه، د رسم کتابچه او کتابو ته خو مې تخچه جوړه کړله.
ملالۍ، نام خدای دې وي، دا د څومره ښکلې تخچه جوړه کړه.
سنگین لالا، په دې کې به مې کتابونه او کتابچې پاکې او صفایي ښې وي.
آفرین، ته ډېره تکړه او بیدار نجلۍ یې، په دې خټو او وړو وړو تیږو څه شی جوړوې؟
نانځکه ته مې کوټنۍ جوړوم، پکې خوشحاله به وي.
نانځکه دې ډېرې در باندې ګرانې دي.
هو، الفبا هم ورښیم، سندرې هم ورته وایم، زه هم ورسره ډېره خوشحاله یم.
او رښتیا، له مهاجرت نه چې راغلي وو د کلي له ماشومانو سره بلده شوی یې که نه؟
هو، له ماشومانو سره ملګری شوی یم، ورته ویل مې چې په ګډه به سبقونه وایو او نانځکه به هم لوبه وو.
خو د دې کلي د ماشومانو به نانځکه نه وي.
وایي چې نه وي، دا زما نانځکه به سره لوبه وو، دا زما د رسم په کتابچو کې به رسمونه هم کاږو.
شاباس، ته خو مې تکړه خورکۍ، د زاڼو میره دې لیدلې؟
هو، لیدلې مې دي، هغه میره چې د ټولو نه مخکې روانه وي.
آفرین، همداسې به ته هم د دې کلي د ماشومانو میره وې. اوس ورشه، لاسونه دې پاک او صفا ومینځه، موږ به د کور لوښي او کودي ځای په ځای کړو.
ښه ده لالا جانه، لاسونه به پاک په صابون ومینځم.
سنگینه زویا، له مور نه دې دا لوښي واخله.
ته صبر مورې، ما ته راکړه چې دا لوښي زه درنه واخلم.
په برکت اوسې سنگینه زویا، ډېرې ستړې کړم.
صبر پلارا چې له تا نه هم د کور لوښې ورو ورو راواخلم، سړی کړی به یې وي.
په احتیاط یې ونیسه، نازک لوښي پکې دي چې مات نه شي. واخله،
بېغمه اوسه، احتیاط ورسره کوم. دا دې سلامت مې کېښودل.
د کلیوالې کور ودان چې موږ مهاجرت راغلو، خپل کور مړانګو، دوی کور راکه.
یاره خدای دې ډېر ښه ورسره وکړي، ډېر ښه خلک دي، خدای دې له موږ نه هم نه خفه کوي.
آمین.
د کلیوالو دا خبره موږ نه هیرو، چې وس مو رسیږي مرسته به ورسره کوو.
نو سنگینه زویا، موږ به څه مرسته ورسره وکړو؟
وی مورې، دا څه وایي؟ متل دی چې جاړې لړندو سترګو هم اوښکېځي.
له سترګو دې جاړ سم سنگینه زویا، خو هسې ما ویل چې زموږ په وس به څه پوره وي چې دوی سره یوکړو.
مورې پوره یو خدای دی، بنده نیمګړی دی. په مهاجرت کې په ډېرو شیانو کې موږ هم تجربې پیدا کړې دي، دا خپلې تجربې به ورسره شریکې کړو.
رښتیا سنگینه زویا، د تجربو خبره دې وکړه. په دې کلي کې مې یو زلمی ولیده، غریب بزنډ وهلی و، ډېر پې خپه شو.
ما هم ولیده، خو امې ورته بده شوه. ته صبر، د دې کلي د ښه ژوند لپاره ما یو چرت وهلی دی، که خدای کول هر څه به ښه شي.
د نن ورځې خبرې او کیسې به هم دلته پرېږدو، نورې به په راتلونکي کې وکړو. تر هغې تاسو ټول په لوی او بخښونکي رب سپارم. خواښ او سوکاله اوسئ. ماشومانو سره مینه او د مشرانو درنښت مو هیر نه شي. سفر د لمر مو وکړ، تجربه شوه راته، هغه نو څه ژوندون دی چې تیر شي په تیارو کې.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
که ماشوم واکسین کړی، ګزانی نه وهی. د وې شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې د ښځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو. پلوشي حسن له تیرو څو لسیزو، حتی د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له کلونو راهیسې د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړلې دي. پلوشي حسن په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سمدستي وروسته د متحدو ایالاتونو یوه معتبره جایزه هم وګټله. د آزادۍ میلما په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل له اغلی حسن سره د هغې د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصلې خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پلوشه حسن ده. زه د ښځو د حقوق د پالنې فعاله یم. تقریبا شپږویشت کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو، مخصوصا د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسېږئ او پخوا چیرته اوسېدئ په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکا کې په واشنګټن ډی سي ایریا کې اوسېږم. مخکې زه په کابل کې اوسېدلم.
درس مو چیرته ویلی، زده کړې مو لوړې او د ښوونځي زده کړې مو کوم ځای کې کړي؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځي تجربوي سید جمال الدین کې وم. بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې، بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولی او بیا کالج مې هم پاکستان کې وویلې. ماسټري مې خپل په یو کې کې سرته رسولی. منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولي دي. خود مالواله درجه د تحصیل ماستری ده.
دغه موده چې تاسو وایي په پاکستان کې مو درس ویلې، دا د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد؟
بله بله. د چلور اته اوام کال ناتر دو نویم کال پوری جما د درس دوره پاکستان کې و او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره یعنی د اویک سنټر سره د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه زما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی و او هغه کې په خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنتیر یا دوه طلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په مغه سنټر کې ما کار کاو. له دې نه وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله. په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې دوه طلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ماته یو څه کارونه ملال بته هیت او نورو ځایونو کې پیدا سو. خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره دا طالبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. سپهغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر یعنی اولین حقوقي سنټر د ماجرینو فابلونو لپاره د بنیاد کې خودلو کې ما حصہ درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې سپتګدي کې مصروفه وي پاکستان کې دغه د بنیاد کې خودلو او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی وو او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کې خودلې وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده یعنی د جهاد په کلونو کې له هغه څه نه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي یو څه توپیرونه درلودل، هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن جو هغه وخت کې مشکلات وو خو تر دغه حده سنن په افغانستان کې دی یا د طالبانو په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو. ځکه کم تر کمه په اسلامي تور طریقې چې د مجاهدینو په فکر کې درستې وي اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات یاتو په بندیانې ډېرې زیاتې وې. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې موږ پېښور ته راغلو پلار مې موږ اسلام آباد ته د درس ویلو دپاره ولېږلو ځکه چې هغه فکر کاوه زه او زما دوه کشر ورونه موږ لا تر اوسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې. نو ځکه باید ادامه ورکړی وای درس ته همداسې د مامشرو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای. نو موږ اسلام آباد ته ولېږلو ځکه چې د پېښور محیط ډېر تنګ و د جنکوی دپاره ساري کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل او اذیت او آزار به د جنکوی دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشد د ښځو دپاره. اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سې بشري کارونه د اکبر مؤسسه او داسې نورې مؤسساتو بینملي مؤسساتو بنیاد کېښود. د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو دپاره مخصوصا په کمپونو کې د خیاطي او داسې نور چې د کورني محیط سره تړلي فعالیتونه و هغه ته کم تر کمه اجازه ورکول سوه. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله مشکلاتو اما کم از کم ښځو وکړای سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد سوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي او هغه ته یو ایجنسی پر رقم باندې وعده ورکی، نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ موږ پېښور ته شفت شو، دغه ونه وي هم کال وو فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه شوي وو، هغه تنظیمي و هغه حالت یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سي دوی په پېښور کې استوګنځي.
دغه موده چې تاسو یادونه کوي چې فضا یو څه آزاد شو د ښځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا مو کولای شو چې د ښځو د هغو غورځنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نور نړۍ کې د دې لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای شو، ځکه چې همدغه رو رو هغه وخت چې د ښځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه غلري بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس د سوال، لکه مثلا د امن الله خان خزا ملک سریا مونږ د بنیاد یخدونکو له جملې نه یا بنسټ یخدونکو له جملې نه ورته ویلی سو د ښځو د ازادۍ د حرکت، یا همداز شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظام نامې دا مسایل سي د جوړ کړل، په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د پخپل نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند له خوا نه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع شو، سواد د موزي دپاره، یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بار له ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په
1995
کې، نو نو سو پینځه نوي کې ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ، او هغه د ښځو لوی ترين او اخرین لوی ترين بنولي کانفرنسو. د ښځو کانفرنسونه تقریبا یو لړۍ روانه وه په هر پینځو کلو کې، چې هغه نایروبی کې او نه پیګم څومره نور مملکتو کې هر کال کې د لا بیا د اخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شو، په هغه کې ما د ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و، او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږویشتو ملکونو ځوانې جنکۍ سی عمرونه یې له اتلسو نه تر پنځه ویشتو دومره کلونه و اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و، او بیرته سې زه راغلم د یو تعداد ښځو سره مې وکتل، او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سر معلمینو، او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې، د دغه نم ځینې افغاني ښځې په یو ان کې کار کاو دعوت کړلې، او د افغان ښځو شبکې بنیاد هم کېښوده.
تاسو وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې، د ورستۍ زمانه یادونه چې تاسو وکړه، د دې مو مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی د تنظیمونو بهر خزو کولای شوي چې خپل ټولنې ولري.
بله، رو رو یعنی خزو اول د دغه تنظیمي او نورو وړو حلقو نه شروع وکړه، ورسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل، ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو. مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دي بین ملي ټولنې یا سازمانونو لخوا نه وجود درلوده، سی خزو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د خزو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېر وړه کومک دی ایشیا فاونډیشن نو اخستا، او هغه باندې یو سنټر پکرا ونیو، او د ښځو لپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو. سپهغه کې دوی راتلل، یو بل سره کتل، درسونه یې ویل، او کورنۍ اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې د خلکو تګ راتګ نه و، مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو پکې جوړې سولې، ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناستا پاستا یا کتنه پیدا کړه. هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو، کنه یو شبکه سازي، اجتماعي شبکه سازي د خلکو منځ کې پیدا سو. پمداش په پېښور کې هم ډېر سازمانونه وړ وړ پیدا سو، لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا سیټي، مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان نو سیو بنویلی سازمان غوښتل سی یو د ښځو برانچ پریږدي، هغه بیا یو څه افغانو ښځو سالته باموري نه وي، هغه ته ویل ستاسو دا کولی سی مخکې بوزئ، په اصطلاح یو بیراسي ورته پریښوده. ځینې جهینه ښځو په خپله جوړ کړل، لکه د اویک سازمان په شان باندې. نو دا رقم مختلف واړه حرکتونه پیدا سو، چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کې خوده سید دا وړو وړو سازمانونه دي د بوختي په خپل کارونه کې، لکه مثلا د ښځو لپاره وایي د کی کارونه دي خیاکی دا، او یا مثلا د قران زده کړه دا، یا مثلا د کمپیوټر زده کړه دا. مګر مونږ د سې یو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته خزي یو فکری شبکه سازي ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لوی ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړي.
بالکل، او د کی مسله د اندېخنې او د مفکورې د خزو یو ځای کولی، د کی مسله د اقتصاد او د نور شان بکی کی خزي په خپل سازمانونو کې دا کار کوي. مګر موږ غوښتل چې یو فکری حرکت را پیدا کړو، او هغه زر په افغانستان کې به په وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کې خود، او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو، او دوی په ټولو فعالیتونو سیخزو پورې اړه درلو. حتی د حمامونو چلونه سی په هرات د نورزینی کې دوی هغه بند کړو. په ټول افغانستان کې د ښځو بند سول، ښځې یونیورسيټي ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلود چې لاړ سي، کار کونه په دوی باندې بند سول.
تقریبا همدغه سی یو محیط او فضا راغلی ولکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله ده.
او ډېر کم توپیر دی اوس او دغه وخت. مثلا اوس اول نتر شپږم ټولګي کم تر کم موجود لري، یا به کوم ځایونو کې ځینې طالبان چې لږ پراختیا د نظر لري، هغو ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه، اقتصادي فعالیتونه د ښځو لپاره پرېښي دي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نوه حرکت نو، او بلکې سړی دی هغه سره به ولاړو، ښځې به په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکاره سول، ولې د بوټ چې کې دا، یا څه رقم. یعنی یو وحشت په افغانستان کې روانو. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکري او یو تحرک دپاره چې هغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ نور نسوای کولای په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کو موږ باید یو لوی حرکت کړای وای او هغه دلیل لوسی د شبکې هغه بنیاد قوی سو په پېښور کې هم د خپور سو په داخل د افغانستان کې هم خپور سو په پېښور کې د اکبر ماسیسې لارې نه ځینې دوستانو په دې کې ډیر زیات کار وکړ.
دا همدغه بنیاد و چې وروسته د تاسو چې یادونه کوي چې وروسته د طالبانو د لومړي ځل پر زیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوری نظام له ټینګېدو وروسته بیا همدغه ټولنې و چې افغانستان ته لاړې او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه. مګر د دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادیږي، پلوشه جانې، په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو. د فساد قضیه یادیږي دلته او ځینې نور انتقادونه هم شتاب کې د هغه وخت ورسره وو او که وروسته چې دا مؤسسه افغانستان ته لاړې دا ستونزې راولاړې شوې.
څه فکر کوم چې زیات دا مسائل او دا خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوې، چیرته چې له حد نه زیاتې پیسې راځي په یو او دې کې یو صحیح کنټرول نه وي، دغه مسائل د مالی فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته موږ نه سو ګڼلی، چې صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده، مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو. یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل، یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر وه چې چا په یو نو مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یې خپله په دې کې اخته، وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول، دغه یو عادي سواله دا مسله د فساد. او دې کې بیا زه نسم کولای چې ووایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه، ځینې خلکو دغه تحریک ته ځینې خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده او دغه یو اندازه بسلا برنامه ټول ته خبره سواله. صدا دې افسوس وال ده، مګر زه فکر کوم چې وچه لرګوی سره لامده ټول سوځي دا صحیح خبره نه ده. او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومي تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسائل وجود ترزي او د کی مثلا موږ نه څه کولای سي ټول خلک اشتباه وګنو یا ټول خلک په دې کې اخته وګنو. زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم، هغه مسه کې سما کار کوو موږ یو وار پی ټولوله چې بیرته خپل سازمان ته فایده وګرځي. فرضاً یو وخت کې سفندونه اضافه سو موږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې چې موږ د سازمان لپاره یو ځای واخلو چې دلته بودی د لپاره د اویک لپاره یو ځای پاتې سي چې همیشه د کراور له هر مسایل نه خلاصي.
غواړم پوښمه پلوشه جانې چې د راتلونکو لپاره اوس خو هغه دوره تیره شوه، په هر صورت چې هغه دوره جمهوریت سقوط شو پر زید اوس هم د ښځو لپاره زیات ستونزې په مخ کې پرتې دي، د راتلونکو لپاره تاسو هغه تجربه ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس پلان لري؟
اول خدای سي اوسنی حالت کې څه کېدلې سي د ما اوله مبارزه خو دلته په امریکا کې دا و چې ټول خلکو په روم سي د خزو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې خزو سازمانونه هغه ځایونه دي چیرته چې خزه فکری وده بهتره کولای سي. دا د افغانستان محیط سره سازگار ده، ځکه چې د خزو سازمانونو کې خز خپل مدیریت وکمنې په لاس کې لري او دلته د دوی ام فکری او ام د دوی تجربه وی لکه مدیریتي تجربه زیاتیږي. د دې لپاره ما کارونه شروع کړل او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځیدله. دا هم سلسله روانه وه تر څو پرې واوریدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل. او دا خو لا پریک دی سه د خزو کار کونه په ملل بتهت کې هم باندې سواله.
نو ستاسو پلان بڅوي راتلونکي پلان؟
نو د مونږ پلان هم دا ده چې د خزو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نسی چلیدلی. هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو دته یونیورسل پاورټی یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ زره عقل او منطق ولري، دی کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورنې لپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبور چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پنځرات غواړم. او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده، دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرسته مسیزي افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مگر واسطه یې همدغه بنمللي ټولنه ده. سپوپینې نو ډالر زی خلک کله بلې کې مړه نسی. که چېرې دغه قطع سو او د خلکو مړینه شروع سوله، زه فکر نه کوم چې خلک په همدې خاموشي کې اوس اوسېږي. دوی به یو انقلاب کوي او دا حکومت به چپ له بینه وړي. نو بله لاره دوی پرې نه ښودله چې خلکو دپاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات عرضه کړي او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډیره زیاته مننه پلوشه جان. حسن، تاسو په 2021 کال کې سم دستي ورسته لدی چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یو معتبره جایزه ده، هغه تاسو وګټله. د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه وو او د افغان مرمنو لپاره څه وو؟
ډیر مننه. دغه جایزه هیلری کلینټن په څلورم بین المللي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی وو، د اشتراک کړی وو او د دې ګډون ډیر اهم وو. هغه وخت کې دا لومړی میرمن وه، بل کلینټن رئیس جمهور د امریکا وو په زمان کې. دی و خبر کړی و هیومن رائټس از وومن رائټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په لهغه زمان نه تر اوسه پورې ډیر ښځو ډیر بنیادی کارونه کړي وو د ښځو د وضعیت د تغییر لپاره. نو افغانستان د مانو په دې مسله کې تحقیقات لرو، وروسته انتخاب شوی وو چې چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سکړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما چې د ښځو د شبکې د بنیادي احتونو کې حصه اخیستی وه، او له هغه زمانه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغو 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2020 کې دا جایزه پستلا ورکول سی وای. اما جنجالونه زیاتو په افغانستان کې د مونږ د پارام او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سواله ټول هغه څلور یا پنځه خصو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب شوي وي او د دوی په مورد کې تحقیق شوی وي. دوی د بیجینګ کانفرنس نه وروسته هغه حرکتونه د بنیادي حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو لپاره کار کړی ده، د هغو لپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډیر متوازنه وایم چې زه د افغانستان نه انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس ته وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان مېرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزه سمبولیک ارزښتونه لري او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی چې هرې یوې ښځې ته جایزه ورکړي. په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونو دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدنی فعال پلوشی حسن لتا سوډی رضیات مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.